고요한 툰.
د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړ زده کړو بهیر په دې خبرونه کې د افغانستان پوهنتونونو در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي.
د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ وي، خوښ یم چې بیا هم د پوهنتون له یوې بلې خپرونې سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شوی یم. پوهنتون د سپوږمۍ رادیو معلوماتي خپرونه ده چې د نړۍ او افغانستان د خصوصي او دولتي پوهنتونونو پیژندګلوۍ ته ځانګړې شوې ده. په نننۍ خپرونه کې آکسفورد نړیوال پوهنتون در پیژنم. هیله ده خپرونه مو خوښه شي او تر پای شپو پورې راسره اوسئ.
Oxford has long been known as the city of dreaming spires, and there's plenty here to intrigue the imagination. The University of Oxford is the oldest English-speaking university in the world. Within these hallowed halls, every building and every monument has a story.
He is the third Earl of Pembroke. He sponsored the publication of the very first collected edition of Shakespeare's plays.
The University of Oxford is actually a collection of 38 individual colleges, with the Bodleian Library at its heart. And while the Bodleian is a working library for students and academics, it can be visited on a guided tour.
آکسفورد پوهنتون د بریتانیا اکاډمیک او مطالعاتي مرکز دی، که څه هم د یاد پوهنتون د رامنځته کېدو کره نیټه نه ده معلومه، خو په دې تړاو لاسته راغلي اسناد ښیي چې دغه پوهنتون په 1096 زیږدیز کال کې رامنځته شوی دی. آکسفورد پوهنتون په 1118 زیږدیز کال کې وروسته له هغه چې دویم هنري د پاریس پوهنتون کې د انګلیس محصلینو د زده کړو مخه ونیوه، ډېر چټک پرمختګ وکړ. په 1209 زیږدیز کال کې د آکسفورد د اوسیدونکو د پوهنتون د محصلینو ترمنځ شخړه رامنځته شوه، چې په پایله کې د پوهنتون یو شمیر غړي کیمبریج ښار ته وتښتیدل او هلته یې کیمبریج پوهنتون جوړ کړ. له همدې امله دغه دواړه پخواني پوهنتونونه کله ناکله د اکس بریج په نامه سره هم یادیږي. آکسفورد پوهنتون له 38 پوهنځیو او د اکاډمیکو څانګو له یوې بشپړې ټولګې رامنځته شوی دی، چې د څلورو بېلابېلو څانګو لکه انساني علوم، ریاضي او فزیک، طب او ټولنیز علوم په چوکاټ کې فعالیت کوي. په آکسفورد کې روزل شوو استادانو او څېړونکو تر دې مهاله د نوبل 850 جایزې اخیستې دي.
رینیسانس دورې پر آکسفورد پوهنتون ډېر اغېز وکنده. په همدې دوره کې ویلیام لا، چې هغه وخت د آکسفورد پوهنتون مشر و، د پوهنتون اساسنامه چمتو کړه. یاد اساسنامه د 19 پیړۍ تر نیمایي پورې د پوهنتون اړوند د ټولو قوانینو په وضع کولو کې په پام کې نیول کېده. په آکسفورد کې د ښځینو لپاره د جلا پوهنځیو جوړولو کار په 1300 زیږدیز کال کې پیل شو، خو تر 1900 زیږدیز کاله پورې آکسفورد د نارینهو تر بشپړ انحصار لاندې و او ښځې د آکسفورد د رسمي غړو په توګه نه پیژندل کېدې. تر 1900 لسیزې پورې په آکسفورد کې درسي ټولګي د جنسیت پر اساس سره ویشل شوي و، چې همدې مسلې په پوهنتون کې د ښځینو رول کمرنګ کړی و. سینټ هیلدا د آکسفورد یوازینی پوهنځی و چې له جنسیتي پلوه یوازې ښځینو ته ځانګړی شوی و، خو په 2008 زیږدیز کال کې سینټ هیلدا هم د نارینهو په جذبولو پیل وکړ. نن د آکسفورد په ټولو ټولګیو کې ښځینه او نارینه محصلین په ګډه زده کړې کوي. آکسفورد پوهنتون 1919 محصلین لري، چې له ډلې یې 40% بهرني وګړي دي. د ښځینه او نارینه زده کړیالانو ترمنځ نسبت پکې 46/45 دی، یا په بل حساب په هرو سلو محصلینو کې 46 ښځینه دي او پاتې 45 نارینه محصلین دي، او د هر 12 محصلینو لپاره یو استاد تدریس کوي. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې شهرزاد اکبري لومړنی افغانه ده چې په آکسفورد پوهنتون کې زده کړې کړې دي. میرمن اکبري په 2009 زیږدیز کال کې د کندهار په هوایي ډګر کې له برېټانوي سرتیرو سره وپېژندل او د هغوی په مرسته یې په آکسفورد پوهنتون کې د زده کړو چانس ترلاسه کړ. شهرزاد اکبري ټیلیګراف ورځپاڼې ته ویلي وو چې په آکسفورد پوهنتون کې یې د زده کړو خوب هم نه و لیدلی، خو اوس یې دا هر څه پر خپلو سترګو ولیدل. ښاغلی وکیل سرفراز بل افغان وګړی دی چې په وروستیو کې له اکسفورډ پوهنتون څخه د کورنیز زده کړیال په توګه د ماسټري سند ترلاسه کړی دی. نوموړی په 2002 زیږدیز کال کې انګلستان ته ولاړ او له سسکس پوهنتون څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ. د 2014 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې له اکسفورډ پوهنتون څخه د ریاضیکي موډلونو په برخه کې د ماسټري سند واخیست او اوس مهال په سسکس پوهنتون کې د دکتورا سند د ترلاسه کولو لپاره په څېړنو بوخت دی. راته وویل چې په وروستیو کلونو کې له افغانستانه هیڅ افغان ځوان اکسفورډ پوهنتون ته د زده کړو لپاره نه دی ورغلی.
The Ashmolean Museum is another of my favorites. It began as a gallery of portraits and curiosities, with a catalogue being written by the janitor. It soon became the model of the modern museum.
It was the first purpose-built museum anywhere in the world, and now it is the oldest museum in the world.
And it's free, I hear.
It's free now. It wasn't when the Ashmolean opened in 1683.
And what did it cost then?
Hard to say, because there was no entry charge. There was an exit charge instead.
So the longer you stayed inside, the more you paid on exit.
That's right.
Very clever.
د بریټانیې تر ټولو ستر کتابتوني سیستم په اکسفورډ پوهنتون پورې اړوند دی چې 11 میلیونه نسخې کتابونه لري. د اکسفورډ د کتابونو ټولګه بادلیان نومیږي چې د بریټانیا دویمه درجه ستر کتابتون ګڼل کیږي. له بادلیان کتابتون څخه په انګلستان کې د یو عجیب قانون په مرسته ملاتړ کیږي، داسې چې په بریټانیا کې د خپرېدونکو ټولو کتابونو یو ټوک باید بادلیان کتابتون ته وسپارل شي. د بریټانیا تر ټولو پخوانی موزیم چې په 1483 زیږدیز کال کې جوړ شوی او د بریټانیا تر ټولو پخوانی پوهنتوني موزیم دی په اکسفورډ کې موقعیت لري. د طبیعت د تاریخ موزیم، پیټر یورز موزیم او د تاریخي علوم موزیم د اکسفورډ پوهنتون نور مهم مرکزونه دي.
For a breath of fresh air, explore the Botanic Garden. Founded almost 400 years ago, it's home to more than 5,000 plant species. Or get out and experience the city's quaint waterways. I highly recommend an afternoon of quietly punting along. Oxford is a city of many delights. We can't wait to share them with you.
د اکسفورډ کالج په شمال ختیځه څنډه کې د 1 هکتار په مساحت یو لوی باغ زرغون شوی چې دروازې د ورځې په اوږدو کې د ټولو خلکو پر مخ پرانیستی وي. په دغه باغ کې د لوبو او تفریح لپاره د مناسبو ځایونو تر څنګ د څیړنو لپاره څیړنیز باغونه هم رغول شوي دي. د اکسفورډ د بوټو پیژندنې باغ د بریټانیا په کچه لومړۍ درجه پخوانی او د نړۍ په کچه دریمه درجه پخوانی څیړنیز باغ دی. دغه باغ کې شاوخوا 8000 بیلابیل بوټي روزل شوي دي. اکسفورډ پوهنتون فدراسیون ته ورته شکل لري چې 8000 خپلواک پوهنځیو او د مدیریت له مرکزي سیستم څخه رامنځته شوی او مشري د پوهنتون د اجرایه مشر پر غاړه ده. د اکسفورډ اکاډمیک څانګې د دغه فدراسیون په مرکز کې واقع دي او په هیڅ یو پوهنځي پورې هم تړاو نه لري، بلکې مختلف پوهنځیو ته یوازې د څیړنو د ترسره کولو لپاره اړین توکي او وسایل چمتو کوي.
د اکسفورډ پوهنتون رئیس د اکسفورډ ټولنې د غړو لخوا ټاکل کیږي. د ریاست څوکۍ چې اوس مهال د فرانسیس پارټن لخوا ډکه شوې ده یو افتخاري مقام دی چې د پوهنتون په ورځنیو چارو او پروګرامونو کې د لاسوهنې واک نه لري. د پوهنتون اجرایه ریاست چې اوس مهال یې د لویز ریچارډسن لخوا چارې سنبالیږي، د اکسفورډ پوهنتون د اصلي پریکړه کوونکي اورګان په توګه پیژندل کیږي. د دغه پوهنتون 15 اجرایوي مرستیالان هر یو د تحصیلاتو، څیړنو، سرچینو او پلان جوړونې، پراختیا او عامه اړیکو په برخو کې مساوي صلاحیتونه لري. یاد پوهنتون شورا یو اجرایوي او قانون جوړونکی بنسټ دی چې د پوهنتون اجرایه رئیس د څلورګونو څانګو مشران او د ټولنې لخوا ټاکل شوي کسان یې غړیتوب لري. د اکسفورډ بشپړه خپلواکي د دې سبب شوي چې ډیر کله ورته د یو خصوصي پوهنتون په سترګو وکتل شي. خدا چې د بریټانیا له دولت څخه په منظمه توګه پیسې ترلاسه کوي نو دولتي پوهنتون ګڼل کیږي. ویل کیږي که چیرې اکسفورډ پوهنتون د دولتي بودیجې له منلو ډاډه وکړي نو هیڅ داسې دلیل به پاتې نشي چې یاد پوهنتون دولتي والی پرې ثابت شي. اکسفورد پوهنتون د ټایمز 2012 زیږدیز کال د پوهنتونونو په نړیواله درجه بندۍ کې د 1545 پوهنتونونو په منځ کې د نړۍ د شپږو مخکښو پوهنتونونو په کتار کې راغلی و. په 2014 او 2014 کلونو کې یې د پوهنتونونو د نړیوالې درجه بندۍ دویمه لیکه خپله کړه. په 2015 زیږدیز کال کې یو ګام شاته شو او د کالیفورنیا د ټکنالوژۍ له انسټیټیوټ او هاروارد پوهنتون وروسته په درېمه درجه کې راغی، خو د 2016 زیږدیز کال په درجه بندۍ کې خپل ځای بیا وموند او د ټایمز پوهنتونونو په نړیوالې درجه بندۍ کې دویم ځای وموند.
اکسپورت پانتون په 2015 زیږدیز کال کې 1.409 میلیارد پاوند عاید درلود، چې له دغه رقمه 1.503 میلیونه پر څیړنو له پانګونې او تړونونو، 258 میلیونه د محصلینو له فیسونو، 133 میلیونه یې له بسپنو، 160 میلیونه یې د اکسپورت له خپرونو او پاتې له ځینو نورو مدارکو وو. دغه راز په 2015 کال کې د اکسفورد پوهنتون ټول لګښتونه 1.238 میلیارد پاوند وو، چې لویه برخه یې یعنې 610 میلیونه د استادانو او نورو کارکوونکو په تنخواګانو، 516 میلیونه په عملیاتي او اجرایي پروژو، 20 میلیونه د پوهنتون د وسایلو پر استهلاک او پاتې پر نورو وړو مسایلو لګول شوي وو. په اکسفورد پوهنتون کې د کورنیو او بهرنیو محصلینو لګښتونه هم توپیر لري. د لیسانس، ماسټری او ډاکټری تر کچې پورې د کورنیو محصلینو د کلنیو فیسونو او اضافي لګښتونو اندازه له 2 لس تر 4 لس زره ډالرو پورې رسیږي. په داس حال کې چې د بهرنیو محصلینو لپاره د لیسانس تر کچې پورې د زده کړو کلنی فیسونه له 1.5 تر 2 زره ډالرو او د ماسټری او دکتورا تر کچې پورې د زده کړو لګښتونه په منځني ډول له 6.5 تر 8 زره ډالرو پورې ټاکل شوي دي. د اکسپورت پوهنتون ګڼ فارغین چې اوس په اکسونیانو باندې مشهور دي، په مختلفو څانګو کې په نړیواله کچه شهرت ته رسیدلی دي. په شپږو مختلفو څانګو کې د نوبل جایزې 40 ګډونکو په اکسپورت پوهنتون کې یا زده کړې او یا هلته د استادانو په توګه پاتې شوي دي. سربیره پر دې د انګلستان 26 لومړیو وزیرانو، د عوامو جرګې 100 او د ایانو جرګې 30 غړو په اکسپورت پوهنتون کې زده کړې کړي دي. د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اورېدونکو، د پوهنتون د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه چې یو ځل بیا ستاسو درانه چوپړ ته له یو بل پوهنتون سره حاضرېږم، پر لوی خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست، ښاد او سوکاله اوسئ.